السلام علیکم نن دوشنبه ده د خبرګولی یا جوزا نه هم د میمیشتې ډیر شمنېټه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې په لومړی نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. خبری مجله په خبرونو پیلو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګاډي خونې د نمایندګۍ د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه وو. هغه زیاته کړه چې ایراني سوداګر کابل ته راغلي وو او له دوی سره یې د خپلې نمایندګۍ پر پرانیستلو او نورو مسایلو خبرې وکړې. الکوزي ایران په سیمه کې د افغانستان تر ټولو لوی سوداګریز شریک وباله او له ایران سره د افغانستان د کلنۍ سوداګرۍ کچا تر 2 میلیارد ډالرو زیاته یاده کړه. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پرون یې په نیمروز ولایت کې پر 2300 اړو کورنیو بشري مرستې وویشلې. د نیمروز لپاره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ازادي راډیو ته ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې پر هغو کورنیو ویشل شوي چې له مخکې نومونه لیکل شوي وو. په مرسته کې لومړني مواد او د ماشومانو خوراکي توکي شامل وو. د طالبانو روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین اعلان کړ. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دغه کمپاین د خبرګولي پر څلرمه پیل شوی او تر یوې میاشتې دوام کوي. هغه زیاته کړه په دې کمپاین کې به تر 4 میلیونو زیات کسان واکسین سي. د طالبانو رژیم د رسمي شمیرو له مخې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له 4.5 میلیونو ډیر کسان واکسین سوي، چې له دې سره د واکسین شوو کسانو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیږي. روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړی. ستراتیژیکو شارګوټو او شارونو ته یې ځان نږدې کړی او پر خارکیف ښار توغندي ولي. دا وروسته له هغې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د لومړي وار لپاره دغه شمال ختیځ ښار ته سفر وکړ. راپورونه وایي روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر سیبورو دونیسک او لیسیچانسک خپل فشارونه وروسته له هغې زیات کړل چې د لیمان په نوم د یوه ښار د نیولو ادعا یې وکړه. د اوکراین مدافعان وایي چې په دغو ستراتیژیکو سیمو کې تر سختو شرایطو لاندې مقاومت کوي. او د اروپایي ټولنې یوه چارواکي ویلي چې اروپایي مذاکره کوونکي د روسیې د تیلو پر وارداتو د بندیز په اړه نه دي صلاح شوي، خو دغه چارواکي ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې تر سرمشریزې مخکې یوې موافقې ته د رسېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې سرمشریزه نن دوشنبه پیلېږي. دې غونډې کې به پر دې بحث وسي چې آیا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه باید اروپایي ټولنې ته د سمندر له لارې د روسیې د تیلو د لیږد بندیز ومني که څنګه. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي به د ویډیو کانفرنس له لارې غونډې ته وینا وکړي. هغه به په خپلو خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر دغه هیواد د زیاتو بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي. خبرونه مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. اوس هم د هوا حال.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات واټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.18، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23.25.
د هوا حال مود ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورید په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا منکی پاکس د وایروس ځینی مشکوکې پیښې موندل شوې.
دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورفهم یې شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ پر پرانیستلو خبرې وکړې.
ضرورت هم په دې باندې احساس کړي چې باید دا اتاق بېرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي.
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل سرژنی جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګټه، چې د افغانستان تکړه لوبغاړی راشد خان هم پکې شامل دی.
دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي.
په غزنی کې خلک د دینی زده کړو ترڅنګ د عصري زده کړو غوښتنه کوي.
د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دینی علوم تدریس کړای شي، چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغند مثبت رول ولوبوي.
د طالبانو د فواید عامه وزارت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیا رغونې پلان وړاندې کړ. د خبری مجله تر اونۍ موجوده
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په کابل او نیمروز کې د بیزو د چیچک یا مانکی پاکس د وایروس ځینې مشکوکې پیښې موندل شوي. مانکی پاکس یا د بیزو چیچک یو وایرسي ناروغي ده چې له بیزوګانو څخه انسانانو ته انتقال شوی او تر اوسه په 22 هیوادونو کې څه باندې 200 کسان اوربند یخته شوي دي. په افغانستان کې ځینې هغه کسان چې له ایران څخه راستنې شوي د دې ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي دي. ستاپی ولا ستنګزای او په دې اړه نور جزئیات.
دوه تنه پرون د نیمروز د کووید 19 په روغتون کې په دې خاطر بسترې شول چې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ نښې پکې لیدل شوي. د بیزو تڼاکه ویروسي ناروغي ده چې پرې اخته کسان والګي ډول په څیر ستونزې پیدا کوي او ورو ورو په بدن تڼاکې او سوروالی پیدا کیږي چې ورسره سوی او درد هم لري. د نیمروز ولایت د کووید 19 روغتون یو مسؤول ډاکټر حیدری ازادي راډیو ته په یو پیغام کې تایید کړ چې د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس د ناروغۍ دوه مشکوک ناروغانی په روغتون کې بسترې کړل. دغه دوه کسان له ایرانه ډیپورټ یا رادمر شوي وو. له دې وروسته په سرحد کې روغتیا پالانو د هغوی وضعیت وکوت او ورپام یې شو د کووید 19 روغتون ته راوستل شول. هو دوه پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر هم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د بیزو تڼاکې د ناروغۍ مشکوکې پیښې ثبت شوي. د دې مشکوکو پیښو د روښانه کېدو او د دې ناروغانو د احتیاطي تدابیرو په خاطر دوی د طبي ټیمونو تر څارنې لاندې دي او په قرنطین کې دي. د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس ناروغي د مرکزي افریقا په هیوادونو کې ډېره لیدل شوې. په نړۍ کې د بیزو تڼاکې ویروسي ناروغي شاوخوا 200 پیښې تازه لیدل شوي چې سل یې له افریقا بهر دي. په بریتانیا کې ډېرې پیښې ثبت شوي. امریکا کې هم شاوخوا 10 کسان په دې ناروغۍ اخته دي. په افغانستان کې د هغو ځینو کسانو په منځ کې چې له ایرانه راغلي د بیزو تڼاکې مشکوکې پیښې لیدل شوي. ایران په تېرو 9 میاشتو کې څه باندې 100 افغانان ډیپورټ کړي. روغتیایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغانانو د راستنېدو له امله ښایي په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ د مشکوکو یا کره پیښو شمېر زیات شي. د بیزو تڼاکې یا مانکی پاکس په ویروسي ناروغۍ اخته ناروغ باندې تڼاکې راخیژي. تبه، د ستوني درد، والګي ډول ناروغي، د پوستکي سوروالی او سوی د دې ناروغۍ له اصلي نښو دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کابل کې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ د ګډې خونې د نمایندګۍ د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل تر دې مخکې په غیر رسمي ډول د ایران د سوداګرۍ له خونې سره اړیکې وې، خو په ګڼو برخو کې د ستونزو د هواري امکانات نه و. صفي الله ستنګزي له خانجان الکوزي څخه د مرکې په پیل کې په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
مونږ غیر رسمی اړیکې درلودلې، نمایشګاوې هم دایرولې او همدارنګه مشترک تجارتونو ته هم کار کوو، خو اوس د هغه ایران د دوستانو په سپارش باندې چې باید دا شعبه فعاله شي، نو دوی کابل ته راغلي وو. په کابل کې دوی سره د اتاق تجارت او سرمایه‌ګذارۍ د رهبرۍ د طرفه مشترکه غونډه وشوله او په دې غونډه کې ضرورت هم په دې باندې احساس کړ چې باید دا اتاق بیرته فعال شي، او ځکه چې ډېر تجارتي ستونزې دي او همدارنګه بعضې حاکمیتي مسایل دي چې د حاکمیت د لحاظ نه تجارانو په منځ کې چې کوم مشکل وي هغه باید اتاقونو د طرفه نه حل شي. په دې ارتباط مفصلې خبرې وشوې د هغه خبرو په جریان کې.
نو ښاغلی الکوزی، څه وخت به بالاخره دغه اتاق تاسو پرانیزه او عملا به کارونه څه وخت پیلیږي؟
اتاق خو تقریبا اوس یو سیکشن ورته اتاق تجارت سرمایه گذاری کی فعال شو، او دا سیکشن د دې د فارا کار کې د قوانینو له مخې نه چې یو موقت رهبری و ته وټاکي. تر چې موږ د ماشاد او د ایراد په منځ کې یو اتاق لرو په رسمي شکل باندې هغوی کار کوي، او دا د مل په سطح باندې باید جوړ شي. د دې فارا یو ځانګړی شعبه یا ډیپارټمنټ په مشخص ډول مشخص کو، او دوی به کار کوي چې تر څو پورې دغه نهایی مسائل هیئت مدیریت اتاق تجارت ته پیشنهاد کړي او بیا اتاق تجارت هیئت مدیریت تشویق کړي وزارت تجارت او صنایع نه اجازه واخیستل شي. نو دا اتاق به انشاءالله په یو څو موده کې رسمان د دې رهبري وټاکل شي.
ښاغلی الکوزی، فکر کوئ په کومو مشخصو برخو کې به د دغه اتاق ګټه ورسیږي سوداګرو ته؟
اتاقونه خو ډېر زیات مفیدیت لري او ډېر زیات مهم دي ګډ اتاقونه، ځکه چې دا په تجارتي اصولو باندې او په تجارتي خصوصیاتو باندې مسایل په مخ باندې وړي، نه په سیاسي مسایلو کې او یا په امنیتي مسایلو کې. دا اتاق چې جوړ شي، زه په دې باور یم چې هم به تجارت زیات شي، هم به زمونږ ستونزې چې د تجارانو په منځ کې موجود دي هغه به تر یو اندازې حل شي، خصوصا هغه شرکتونه کمپنیانې چې مشترک تجارت لري او د دوی په منځ کې کله کله ستونزې حقوقي مسایل پیدا کېږي هغې ته به لاسرسی کوي.
اوس وخت د ایران سره د افغانستان دغه کلنی تجارت تر کومې کچې دی؟
تر اوس کال زمونږ رسمي ارقام دا و چې تقریبا د $2 میلیارد په ارزښت باندې مونږ د ایران سره تجارت درلوده. دارنګا سکل هم مونږ چې ته فکر کوو زیاترین تجارت زمونږ د ایران سره دی، نو په دغه خاطر باندې زه فکر کوم زیاترین شریک په دې منطقه کې زمونږ ایران دی د تجارتي لحاظ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ولو ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ننګرهار چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د شفتالو باغونو ښه حاصلات ورکړي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال په راپور کې.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر شپږ نیم زره ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو، خو سږ کال یې تر اوسه 1,300 ټنو پورې حاصل ورکړی او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې دمه سږ کال د شفتالانو تقریبا 1,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي، چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 200 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سګنی حاصلاتو خوښ دي، خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس مونږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې مونږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او مونږ سره د سورو دوایانو کومک وکړي، نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دهقانانو ته به پیدا ډېره ورسیږي. حکومت نه مونږ دا خوایي چې دغه کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زمونږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر شي، په ګرانه بیه مونږ خرڅ کړو.
سټالې مونږ د شپتالان ډېر زیات راضي وو، ډېر حاصل یې ورکړی وو، خو د بازار مزه نشته دی، داسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شپتالانو سیزن راشي دلته د پاکستاني میوې راځي، نو د حکومت مونږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شپتالانو په وخت کې د پاکستاني میوې مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1,300 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شپتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله ښه حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
د د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت له خصوصي سکتور سره په همغږي او د خلکو په مشارکت د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې د بیارغونې پلان وړاندې کړ. د پلان لمخې پانګوال او خصوصي شرکتونه باید د غبرګولي تر 15 خپل غوښتنلیکونه او اسناد حکومت ته وسپاري. په افغانستان کې له ټاکلې اندازه د باروړونکو موټرو بارول او په تیرو کلونو کې پر لویو لارو وسلول بریدونه او چاودنې د سړکونو د ویجاړېدو لوی عوامل بلل سوي. په دې اړه نور تفصیل له صفي الله ستانګزینه.
د طالبانو د فواید عامې وزارت پریکړه کړې چې د کابل کندهار او کندهار هرات د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې په دوو پړاوونو کې خصوصي سکتور ته وسپاري. تر دې مخکې د کابل کندهار او کندهار هرات او همدارنګه د نورو لویو لارو چلوونکو د سړکونو او پلونو له خرابوالي شکایت درلود. د طالبانو د فواید عامې وزارت ویاند حمیدالله مصباح د یکشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خصوصي سکتور ملي پانګوالو او شرکتونو لپاره د پانګونې د زمینې د برابرولو او د ترانسپورتي ستونزو د حل په هدف دغه سړکونه بیا رغوي. هغه زیاته کړه حکومت د بودیجې د نشتوالي له امله نشي کولای په دې اندازه لوی پروژې تمویل کړي، نو ځکه د لوی لارې د جوړولو چارې خصوصي سکتور او ملي پانګوالو ته پرېږدي.
اوس هم په پیشنهادي طرح وړاندې کړې ده په همدغه بدوی راځي د جوزا تر 15 پورې به خپل اسناد او خپله د لیوالتیا او خپله دلچسپي ښیي. د جوزا د 15 نیټې وروسته به بیا موږ انشاءالله تعالی اعلان کوو او پلان چې موږ کړی دی او له شرکتونو سره تفاهم ته ور باندې ورسیږو دوی موافقه سره وکړي.
د طالبانو د فواید عامې وزارت یکشنبې په ورځ خپل ویب پاڼه هم په دې اړه رسمي اعلان خپور کړی او ویلي دي چې دوی به د کابل کندهار هرات د لوی لارې سلسل کیلومتره هر شرکت ته د اساسي بیا رغونې لپاره ورسپاري. طالب چارواکي هیله مندي چې د سړکونو د بیا رغونې لګښت په خپله د سړکونو څخه د ترلاسه کیدونکو عاید یا د موټرو د تګ راتګ پر سر له ځانګړي فیس چې ټال پلازا یې بولي پوره کړي. د کابل کندهار هرات لوی لار 900 کیلومتره اوږدوالی لري. د کابل کندهار هرات لوی لار بیا رغونه په 2002 کال کې د امریکا، سعودي عربستان او جاپان په مالی لګښت پیل شوه، چې هغه وخت ټول لګښت 2.5 میلیون ډالر اټکل شوی وو او شاوخوا 190 میلیون ډالر د امریکا لخوا مرسته شوه. دا لوی لار په تیر بیا له کابل تر کندهار په تیرو کلونو کې ډیره ویجاړه شوه. په تیر جمهوری نظام کې په دوی لوی لار د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کاروانونو د طالبانو په شمول د نورو وسلوالو ډلو د بریدونو په دې لوی لار کې د بمونو کېنولو او پر امنیتي ګواښونو سربېره په لاریو کې له حده زیات بار د دې لوی لارې د ډیر خرابېدو لاملونه یادېږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. د هند کرکټ غوړ لیگ یا آی پی ایل سیالیو سرانای جام د ګجرات ټایټنز ټیم وګاټه. په دغه ټیم کې د افغانستان ستوري لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم شامل دي. د ګجرات ټیم پرون د راجستان له ټیم سره پیلوب وکړه. صفی الله ستنګزی ور باندې راپور جوړ کړی.
ګجرات ټایټنز په آی پی ایل یا د هند کرکټ په غوړه لیگ کې په لومړني حضور سره د اتلولۍ جام خپل کړ. د 2022 کال د آی پی ایل پایلو به بیګا د ګجرات په کوربتوب د احمد آباد په نریندرا مودی سټډیوم کې وشوه. ګجرات لوبډله وتوانېده چې د راجستان رایلز ټیم په 130 منډو ایسار کړي. په ځواب کې یاد هدف ته په 19 اوور کې د یوازې 3 لوبغاړو په سوځېدو ځان ورساو او اتلولۍ ترلاسه کړه. راشد خان چې د ګجرات له اصلي او مهم لوبغاړو شمیرل کیږي تر اتلولۍ وروسته وویل دا د یو لوبغاړي د ورزشي ژوند تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده چې د آی پی ایل د اتل ټیم غړی اوسي. د دې ډول لوبو لپاره باید سړی په ټولو برخو کې چمتو اوسي او بیا د بریالي کېدو وړتیا پیدا کوي. دلته بریا ته رسیدل ډیر زحمت او کار غواړي او موږ د یو ټیم په توګه ډیر ښه کار وکړ. دا زما لپاره زما په ټول کرکټ کې تر ټولو لوی لاسته راوړنه ده. راشد خان په سګنی آی پی ایل کې د ګجرات په ګټه 19 وکټې اخیستې او تر محمد شامی وروسته چې 6 وکټې اخیستې دویم ځای لري. په هغه لوبغاړو کې چې بیا ډېرې کمی منډې ورکړې راشد خان په سر کې دی. په فائنل کې راشد خان یو وکټ واخیست او 13 منډې ورکړې. د افغانستان دوه نور لوبغاړي رحمان الله ګربز او نور احمد لکنوال هم په دې لوبډله کې شامل وو، خو راشد خان له هغو لوبغاړو یو دی چې په مټې ګجرات لوبډله اتلولۍ ته ورسېده. احمد آباد میشته ګجرات ټایټنز د 2022 کال د غوره لیگ له دوو تازه لوبډلو یوه وه چې نږدې 1.5 میلیون ډالر باندې جوړه شوه.
دوی هاردیک پانډیا د کپتان راشد خان د هغه د مرستیال او ګڼ نور تکړه لوبغاړي تر بولې مخ کې خپل ټیم کې جذب کړل.
د خبرونی په پاتې لاسو دقیقو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه، د برخې تموز احمد تکل هرکلای کوم. د خبرونه دا برخه ل غزنی څخه په راپور پیلو. د غزنی ډیرای اوسیدونکو د دې ولایت په مدرسو کې د دینی علومو ترڅنګ د عصري زده کړو د تدریس غوښتنه کوي. کورنۍ وایي د عصري علومو زده کړه د افغانستان له پرمختګ سره مرسته کولای شي. په دې اړه نور حال د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په دینی مدرسو کې عصري زده کړو ته ځای ورکول دا غوښتنه د غزنی اوسیدونکو کوي. دوی وایي که داسې وسي نو افغانستان د ترقي او پرمختګ پر لور ګام پورته کولی شي. نعمت الله افغان پال په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې مدیر دی. نوموړی وایي که په دینی مدرسو کې عصري زده کړو ته ځای ورکړل شي ګټې به یې زیاتې وي.
نه یوازې په مکاتبو کې باید عصري مضامین تدریس کړای شي، بلکې د مدارسو په چوکاټ کې هم باید عصري علوم او هم باید دیني علوم تدریس کړای شي، چې دا به د هیواد په تعلیمي ډګر کې ورغنده مثبت رول ولوبوي.
په پوهنې ریاست کې د غزنی ګیرو ولسوالۍ پخوانی امیر امید احساس هم په دیني مدرسو کې عصري تعلیم اړین ګڼي. نوموړی د طالبانو له حکومت څخه په دیني مدرسو کې د عصري علومو د ځایېدو غوښتنه کوي.
په مدرسو او دینی مراکزو کې باید عصري علوم ځای پر ځای شي، ترڅو زده کوونکي د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم سمبال شي. ترڅو له دینی مراکزو څخه فارغیدونکي کسان د دینی ډګر ترڅنګ په عصري ډګر کې هم رول ولوبوي، نو د اسلامي امارت څخه مهمه ده چې په مدارسو او دینی مراکزو کې عصري علوم ته لازما ځای ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د ډیری اسلامي هیوادونو په دینی درسګاوو کې طالبانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ د سیاسي، کمپیوټري، انګلیسي، ساينسي، تاریخي، جغرافیایي، ادبي او نوري عصري زده کړې ورکول کیږي. لیکوال او ژورنالیست اسدالله بلهار جلالزی هم په دینی مدرسو کې عصري زده کړې د ټولنې د پرمختګ سبب ګڼي. نو موړی وایي دغه چاره باید په خاطر سره سوي وای، خو اوس هم ناوخته نه ده. شاغلی جلالزی زیاتوي دغه چاره د مدرسې او ښوونځي ترمنځ د واټن را کمیدو ترڅنګ ډیری ګټې رسوي.
یو خو به زمو پټولنه کې دغه د دینی مدرسو او د ښوونځیو ترمنځ دغه د اختلاف ټکی پای ته ورسیږي. اوس اکثره د دینی مدرسو طالب العلمان د ښوونځیو زده کوونکو ته په ډېره بده سترګه ګوري، حتی کرکه جنې کوي. همدا ډول د ښوونځیو زده کوونکي
سمو د وړاندې د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده د یوې دینی مدرسې د پرانستنې په غونډه کې ویلی وو د مدرسې او ښوونځي ترمنځ واټن باید لمنځه یوړل سي. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي په یو غونډه کې د دیني زده کړو ترڅنګ په عصري زده کړو هم ټینګار وکړ. په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي هم د خلکو دغه غوښتنه پر ځای بولي، خو وایي په دیني مدرسو کې د یو څو مضمونونو زده کړې په پام کې نیولې دي. د یاد ریاست مرستیال عمر خان وسیق ازادي رادیو ته وویل
تعلیم تربیې د کمیسیون په مخ ته انقلابي حالاتو کې هم او اوس هم دا یو ماده شته چې د دیني کتابو ترڅنګ به په هر لیلیه دیني مدرسه کې عصري علوم ویل کیږي، چې په هغو کې ریاضي ده، دری ده، انګلیش ده، عربي ده، پښتو او فارسي ده. د ټولو زو په توجه ورکړل شوی سره له کمپیوټره.
شاغلی وسیق دا ونه ویل چې دغه مضمونونه به څه وخت پیلېږي. خلک دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان په اوسني نظام کې پر ډیری دولتي کلیدي بستونو د طالبانو د اوسني نظام کسان ګمارل سوي. نو شکایت کیږي چې دغه کسانو ډیری برخه یې په کارونو نه پوهیږي، ځکه چې هغه یا خو بې سواده او یا هم هغه کسان دي چې یوازې دیني مدرسې لوستې دي چې د خلکو د کارونو او د افغانستان د پرمختګ مخه یې ډپ کړې ده.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږله آزادی رادیو اوري اوس هم په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې ملالی بشیر چمتو کړی ده.
ګارډین ورسپانې په خپل اخیری ګڼه کې د افغان خبریالانو ستونزو ته پام کړی دی. په دې اړه په خپره سوې مقاله کې راغلی، د افغان خبریالانو یوې ډلې چې کلونه یې له برطانوي رسنیو سره کار کړی دی، ویلي چې دوی له وهلو ټکولو او د مرګ له ګواښونو سره مخامخ دي او په میاشتو میاشتو له بیرې پټ پاته سوي دي. دوی د برطانیې پر حکومت تور پورې کوي چې له دوی سره لکړې ژمنې سرغړونه کړي. وروسته لولو چې اتو افغان خبریالانو برطانیې ته د تګ لپاره پرته له نتیجې خواري ګاللې او اوس یې پریکړه کړې چې د برطانیې د حکومت پر وړاندې قانوني شکایت وکړي. په تیر دوبی کې له کابل څخه د خلکو د وتلو د ګډوډۍ پر مهال د برطانیې حکومت اعلان وکړ چې د هغو افغان خبریالانو لپاره چې د برطانیې له رسنیو سره کار کړی دی او کورنیو ته یې د ویزو له لرلو ځانګړی معافیت ورکوي. ګارډین د برطانوي حکومت د یوه ویان له قوله لیکلي چې پر فردي غوښتنلیکونو څه نسي ویلی، خو د دې پروګرام له پیل راهیسې یې 9200 غوښتنلیکونه او د هغوی کورنۍ برطانیې ته بیولې دي او پر نورو غوښتنلیکونه هم کار روان دی. مالی میل آنلاین خپرونې د افغان ښځو په اړه لیکلي چې په کابل کې د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کړي. په دې مقاله کې اشاره شوی چې څه ډول طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو حقونه محدود کړي او د هغوی پر کار او زده کړې خنډ رامنځته کړی دی. د منځني ښوونځیو له لسګونو زر نجونو څخه زده کړې پاتې دي او په همدې حال کې په دولتي ادارو کې دندو ته د ښځو د ستنېدو مخه نیول سوې ده. ښځې له یوازې سفره منع سوي دي او د طالبانو حکومت ورته اعلان کړی چې پارکونو ته یوازې په هغو مشخصو ورځو تلای سي چې نارینه نه وي. وروسته لولو چې طالبانو د ښځو د حقونو لپاره پر لاریونونو بندیز لګولی او یو شمیر ښځې یې بندي کړي دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو د نیول سویو ښځو په اړه له معلوماتو ورکولو یا دا چې په څه تور یې دا ښځې نیولې له څه ویلو ډډه کړې ده. همداراز په مقاله کې راغلی چې طالبانو د ملګرو ملتونو هغه غوښتنې رد کړې چې وایي دا بندیزونه دي لرې سي.
او دا په پای کې د ازادۍ رادیو د قدرمنو اوریدونکو غږیز پیغامونه خبرو.
زموږ پیغام دا دی چې یونیسف کندهار ولایت ولسوالۍ کې تقریبا 2500 کسان چې د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوي مواجهینو د کار بیکاره کړی دي او په دې حالات کې چې په افغانستان کې او خصوصا په کندهار کې بل داسې ځای نشته سړې ورسره کار وکړي. ټوله خلک خوران بیکار دي، یعنې څوک کې پاره یو پسې لاس 15 کسه کورنۍ په پسې دي. اوس دغه خوران چیر ولاړ څه څنګه کار وکړي؟ د یونیسف څخه دا غوښتنه ده چې دغه خلک بیرته کارو باندې وګماري.
زه ډاکټر عبدالملک له هلمند مساکلات څخه خبره کوم. دا طالبان چې وایي چې وایي د ښځو حقوق واړي او په ماسي څه باندې خبرې کوي، یا ماسي کارو ته یو کمزور کارو ته تمرکز دی. دوی باید پر داسې څه په اړه فکر وکړي چې هغه ولس دغه د لاسه ځوریږي، ولس دغه د لاسه کړیږي. لکه اوس نرخونه چې یو څونه لوړ کړي دي، په دې نرخو باندې دوی په ولس څه کوي؟ ولس دوی وژني، دوی د ولس څخه څه غواړي؟ سم دي راولاړ شي، دا رقم دي د ولس دي د یو مخه دي ووژني، دا رقم دا خو هم کار نه دی. غنم په 1500 روپۍ سوي دي او دغه رقم نور نرخونه داسې لوړ سوي دي. دوی پر داسې یو کمزور دغه باندې خبرې کوي. دوی دي دوی اول دوی داسې د شریعت خبرې چې دوی کوي، دا کار دی د دوی چې دوی 15 افغانۍ په کاټ کې د خلکو څخه کاټي، د خدای وایي رسول وایي په کومه لار باندې دا دوی ځان ته روا کوي. او دغه رقم نور داسې کارونه ستا په دوی کې چې دوی د هغه دغه کې اول خبره دا محکمې په محکمو کې دوی داسې رشوتونه اخلي. قسم به خدای زه په خپله به خبر یم چې دوی اخیستي دي د خلکو څخه، د خلکو دعوې په 15 کاله په 40 کاله خلاصوي. خدای او رسول خداسې نه وایي چې 15 کاله دې چا دعوه ونیسي. اخیره خلک دې نتیجې ته سره ورسیږي، سره وژل یې همې و داسې کارو ته دوی دغه وکړي، تمرکز وکړي په داسې کارو باندې، دوی فکر وکړي په داسې کارونه دي دوی اصلاح کړي. خپل په منځونو کې ګوره، یو بل دا چې دوی په داسې موټرو کې سپریږي چې د 100,000 د 10,000,000 روپو موټر یې، او یا دغه رقم په 10,000,000 په 20,000,000 په 100,000,000 زموږ په وطن کې زه پیژنم چې په 20,000,000 کلدار یې کوزده کړې ده. په داسې روپو باندې ودونه کوزدې کوي.
دوی د ولس غم نه دی اخیستی، دوی خپل د ځان غم اخیستی دی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د خبرونه دا برخه پای ته رسیږي. د ازادي رادیو په پاتې خبرونو کې زماله نورو همکارانو سره اوسئ.